مون صدیقی برای مجله آزادی ایمیل نمودن.
دی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
احمد شبریم دا سدی رډو د دې سات په خپرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري میر احمد ساپای مختوری. السلام علیکم. په دې خبرونه کې مو کابل ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر له سفره خبرو. جیمز ماتس له نوې ډیلی کابل ته تللی. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه له ملالۍ بشیر څخه اورو.
لمړی د ځینو خبرونو سرټکی. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتس نن کابل ته رسیدلی دی. د غور ولایت امنیتي چارواکي پر تولک ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو د ډلهییز برید خبر ورکوي او د ایران، روسیې او ترکیې ولسمشران نن په تهران کې د سوریې پر جګړه بحث کوي. بشپړه خبرونه. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتس نن په یو نابه بر سفر کابل ته رسیدلی او ټاکل شوی ده چې دلته د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د ناټو د نوي قومندان سره وګوري. راپورونه وایي چې نوموړی به د طالبانو سره د خبرو په اړه له افغان چارواکو سره بحثونه وکړي. امریکا یو کال مخکې د افغانستان په اړه یوه داسې ستراتیژي خپله کړې وه چې له مخې پر وسلوالو طالبانو د بریدونو پر زیاتولو او افغانستان ته د نورو امریکایي سرتیرو په استولو سره فشار راوړل کیږي چې طالبان د سولې خبرو ته غاړه کېږدي. خو دې ستراتیژي تر اوسه پورې خبرو ته د وسلوالو په چمتو کولو کې د پام وړ پرمختګ نه دی کړی. د امریکا دفاع وزیر سره په دې سفر کې د ناټو د لوی درستیزانو د کمیټې مشر جنرال جوزف ډنفورد ملګری دی. ماتس په داسې حال کې افغانستان ته سفر کوي چې د سپتمبر په دویمه نیټه هلته نوی امریکایي قومندان جنرال سکاټ میلر ته په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت قومنده وسپارل سوه. په دې اړه تفصیل په همدې خپرونه کې خپریږي. د غور ولایت امنیتي چارواکي پر تولک ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو د ډلهییز برید خبر ورکوي. د غور سرپرست امنیه قومندان سید ضیا حسینی ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو پرون مازګر پر تولک ولسوالۍ له دریو خواوو برید وکړ او زیاته یې کړه چې د ملي پولیسو په ځوابي ډزو یو پولیس وژل سوی او یو بل ټپي سوی دی. دی وای دشمن له دروی خواو حمله پیل کړی خو اوس د شاتک په حال کې دی او په تولک ولسوالۍ کې وضعیت ښه دی. د غور د امنیه قومندانۍ سرپرست هم دراز وویل چې په نشته کې وسلوالو طالبانو ته هم مرګ ژوبلا اوښتې خو دی د شمیر په اړه څه ونه ویل. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. تاسو زموږ غږ لا ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو سیمیز او نړیوال خبرونه. د ایران، روسیې او ترکیې ولسمشران نن په تهران کې د سوریې پر جګړه بحث کوي. د دې احتمال سته چې د حسن روحاني، ولادیمیر پوتین او رجب طیب اردوغان ترمنځ دا سرمشریزه به وټاکي چې آیا ډیپلوماسي کولای سي د پوځي اقدام مخه ونیسي کنه. د سوریې پر کړکیچ کې اشکیل د دغو درو هیوادونو مشران په داسې حال کې په خپلو کې غونډه کوي چې د سوریې حکومتي ځواکونه په دې هیواد کې د یاغیانو وروستي مرکز ادلیب ولایت ته نږدې د پراخو عملیاتو لپاره منسجم سوي دي. تر دې مخکې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د بشار اسد حکومت او د هغه ملاتړو ته خبرداری ورکړی و چې پر ادلیب ولایت دی بے باکانه برید نه کوي. ټرمپ ویلی و چې که داسې وسی ممکنه ده د سوریې په دې ولایت کې سلګونو زره کسان وژل سي. د امریکا د خزانه وزارت په 15 شرکتونو او 4 افرادو چې ویل کیږي د سوریې له حکومت سره د تیلو د برابرولو او په مالی برخو کې مرسته کړي بندیزونه لګولې دي. دا بندیزونه پرون پنځشنبه اعلان شول. د امریکا د خزانه وزارت په اعلامیه کې ویل سوي چې پر هغو شرکتونو او افرادو چې بندیزونه پرې لګیدلي محمد القاترجی او د باروړنی شرکت هم شامل دي. قاترجی د بشار اسد په مشرۍ د سوریې له حکومت سره نږدې اړیکې لري. په بیان کې ویل سوي چې د شرکت ته داعش سخت دریځ ډلې او سوریې د حکومت ترمنځ د تیلو د سوداګرۍ په برخه کې همکاري کړې ده. د امریکا د خزانه وزارت هم دراز ویلي چې د قاترجی شرکت له عراق څخه سوریې ته وسلې هم قاچاق کړې دي. او په امریکا کې د یو ازبکستانی تبری تورن کس مدافع وکیلانو د امریکا د متحده ایالاتونو له یو قاضي غوښتي چې د ده د مرګ د سزا حکم دی لغوه کړي. دوی ویلي د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا د تورن کس خلاف بیانونو د یاد کس په اړه منصفانه محاکمه ناممکنه کړې ده. سیف الله سایپوف په نیویارک کې د 8 کسانو په وژلو تورن دی. نوموړی د نیویارک په منهاتن سیمه کې د بایسکل چلوونکو پر لاره د لارې موټر وروست او څو کسان یې مړه او ژوبل کړل. د نوموړي مدافع وکیلانو پرون د منهاتن محکمې ته وویل د امریکا لوی څارنوال جف سیشنز نسی کولای چې د سایپوف په اړه د اعدام د حکم په برخه کې پر حقیقت ولاړه پریکړه وکړي، ځکه د دوی په وینا ولسمشر ټرمپ د سایپوف د اعدام غوښتنه کړې او پر لوی څارنوال جف سیشنز فشار راوړی چې داسې یوه پریکړه وکړي. مدافع وکیلانو د تیر نومبر د میاشتې په لومړۍ نیټه د ولسمشر ټرمپ د ټویټر یو پیغام ته اشاره کړې ده. په دې پیغام کې ولسمشر ټرمپ ویلي د نیویارک ترهګر خوښ و چې داعش بیرغ په روغتون کې ورسره وي. نوموړي اته کسان وژل او 12 نور یې سخت ټپیان کړل. هغه ته باید د مرګ سزا ورکړل سي. د سایپوف مدافع وکیلانو ویلي که چیرې قاضي پر د مرکز حکم لغوه نکړي دوی له یو خپلواک څارنواله غوښتي چې د سیشنز پر ځای پریکړه وکړي. دیرش کلن سایپوف په ازبکستان کې زیږیدلی او بیا د امریکا متحده ایالاتونو ته کډه سوی وو او د دې هیواد تابعیت یې ترلاسه کړی دی. سایپوف په اته قتلونو او نورو جرمونو محکم سوی دی. د خبرونو پای.
ازادي راډیو په منځنۍ چپه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. په دې خبرونه کې کابل ته د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزیر سفر څارو. په دې اړه مو د سیاسي چارو د یو کتونکو نظر هم اخیسته.
د جیمز میتز راتګ افغانستان ته من هیڅ یو لړپوړي نظامی امریکایي چارواکي په توګه دا چې دوی د افغانستان د جګړې څرنګوالي په اړه باندې خبرې کوي فکر کوم دا یو ډېر مثبته خبره ده.
په بلخ ولایت کې 50 غیر قانوني شارګوټي ولې بیرته نغاسب کیږي؟
د دې ولایت دا چې اوس هم د خارګوټي له دغه خلکو سره تړاو لري چې حکومت ور باندې د سیاسي هغه مصلحتونو له امله فشار نشي راوستلی.
په کندوز کې د بادامو حاصلات زیات شوي.
پولاګه تقریبا یو 200 باندې لګیلره 200 درخت سره سره لسمنه پرې شا یعنی غټه درخت پرې لسمنه پرې ځان اصل ته بدري ولګی کیږي.
د انتخاباتو په ځانګړي پروګرام زما رائے زما حق کې دا مسله چیرې
متاسفانه یو شمیر دغه تذکرونه نمایښ ته کو دسوي وي هغه نمنګ سره سب درلود نه اساس لري نه کندلري.
د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر په کابل کې افغان چارواکو سره ګوري. جیمز ماتیس پرون په نوې ډیلی کې د امریکا له بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو سره یو ځای له هندي چارواکو سره وکتل. تر دې یو ورځ مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په اسلام آباد کې د پاکستان له نوي صدر اعظم عمران خان او لوی رئیس جنرال جاوید قمر باجوا سره د افغانستان په اړه خبرې کړې وې. له هند کابل ته د امریکا د دفاع وزیر سفر حدیث پردیس سارلې چې له کابل په ټلیفون را سره ده. پردیس تر اوسه د امریکا دفاع وزیر له افغان چارواکو سره خبرې کړې دي.
مننه شیبر صاحب. سلام تاسو اوریدونکو ته. دا اوس چې زله تاسو سره خبرې کوم د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتیس له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره البته په جمهوری ریاست کې په ملاقات باندې بوخته. شیبه مخکې ما د جمهوری رئیس د ویان هارون چخانسوري سره خبرې وکړې. د ویل چې د غونډه چې غرمه شروع کیږي نو د غرمې وروسته به البته دو بجو شاوخوا کې رسنیو ته به معلومات ورکول کیږي چې په کوم مسایلو مشخصا د دغه دوړو لوړپړو چارواکو ترمنځ پرې بحث وشو. خو جیمز ماتیس نن سهار په یو نه اعلان وی افغانستان ته راورسې چې له سره د امریکا د دفاع وزارت لوی رئیس جوزف دانفورد هم ملتیا کوي او د دې سفر هدف د افغانستان کې د سولې پر اړه باندې کوم پرمختګونه شته دي د غیر ځوان خودل شوی همدار است. په افغانستان کې د جګړې پر اړه باندې و له افغان چارواکو سره بحثونه ولري. بله شی ورسه
او په شته تاسو ته اشاره وکړه چې د امریکا لوی رئیس هم په دې سفر کې له سره ملګری دی. البته اوریدونکو ته دا یادونه وکړم چې وړ مورس د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مایک پامپیو سره چې اسلام آباد ته ولاړ لوی رئیس ملګری و چې بیا دواړه هند ته ولاړل. اوس د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په دې سفر کې له دفاع وزیر سره ملګری نه دی خو لوی رئیس ورسره دی. پر دې سب مخکې په خبرونو کې دې ته اشاره وشو چې تمر جیمز ماتیس په ل امریکایي قومندانانو سره په افغانستان کې وګوري. څنګه دالې د نکټنه تر سره شي
په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو البته د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان چې د سپتمبر په 2 منېټه رسمي په افغانستان کې خپل دنده پیل کړه. د امریکا د دفاع وزیر د سفر یو هدف هم له سره لیدنه او د افغان جګړې پر رابطه باندې بحث خودل شوې دی. تر اوسه پورې دقیق معلومات نشته چې د قومندان سره کتلی، اما یو فوټیج او یو ویډیو چې البته خبره شوې ده پاغې کې لیدل کېږي چې په افغانستان کې د امریکا سفیر همدارس د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان له تیارې البته د دفاع وزیر او نور پلاوی چې دوی راځي ورسره ملتیا کوي. بله
بله، پر دې سب تاسو مخکې د ولسمشر د ویاند په هارون چخان سوري په وینا وویل چې وروسته به له رسنیو سره معلومات شریک کړي، لیکن دغه خبرې هم ونه کړه. جنو امریکایي رسنیو دې ته اشاره کړې ده چې جیمز ماتیس به ډېر تمرکز په دې لیدنو کتنو کې د افغانستان د سولې پر مسلې وکړي. چخان سوري دې ته اشاره ونه کړه؟
بل دقیقا مشی بر سبل کسکنش تاسو اشاره وکړه. خاغلی چخان سوری ویل چې د افغان سولې او جګړې پر رابطه باندې به بحثونه کیږي، اما له دې ورآخوا ویل چې جزئیات به کله چې به بحثونه وشي، ملاقات ترسره شي، بیا به جزئی کیږي. دقیقا د بحث یو اجنډا هم همدغه د افغان سولې موضوع او همداراز په افغانستان کې روانه جګړه چې په دې وروستیو کې یو څه زور هم اخیسته، په دغه موضوع به تمرکز لري. اما رسمن د یو ټویټ هم کړی او په ټویټ کې هم دا موضوع واضح کړی ده چې جزئیات بلاغي ورسته چې چارواکي لیدکاته کوي له رسنیو سره شریک کوي.
مننه پر دې سپ تاسو دې ته اشاره وکړه چې په ډلې زو رسنیو کې وی ویډیو هم خبره شوې ده او په یغه کې یا یو عکس خپور شوې ده چې جیمز ماتیس په کشکاری نیویارک ټایمز ورسپانې هم په نننۍ غنه کې د جیمز ماتیس یو عکس خپور کړی دی چې د کابل تر رسیدلې دی او شاته هلیکوپټر ولاړ ده. په دې غنه کې کابل ته د جیمز ماتیس پر سفر لنډه لیکنه هم نیویارک ټایمز خبره کړې ده. د ورسپانې لیکي چې ماتیس په داس وخت کې کابل تر رسیدلې دی چې د ولسمشر ټرمپ اداره غواړي له طالبانو سره د سولې خبرې بیا پیل شي. جیمز ماتیس په خپل پوروسیو کې وویل چې له طالبانو سره د سولې خبرې شاید بیا پیل شي، شاید بیا پیل شي. نیویارک ټایمز د ماتیس په وینا دا خبره هم راخیستې ده چې په کابل کې د امریکا سفارت له طالبانو سره د سولې او پخلاینې لپاره هلې ځلې زیاتې کړې دي. نږدې میاشت مخکې د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیالې الیس ویلز د طالبانو له استازو سره کتلي وو او اوس امریکا له طالبانو سره د سولې او پخلاینې لپاره زلمی خلیلزاد چې یو وخت په کابل بیا په بغداد او ملګرو ملتو کې د امریکا سفیر وو د ځانګړي استازي په توګه ټاکلی دی. د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي کابل ته د امریکا د دفاع وزیر سفر د سولې د خبرو په اړه د موجوده ابهاماتو په لرې کولو کې مرسته کولی شي. حدیث پردیس د سیاسي چارو له افغان کارپو خالد سادات سره مرکه کړې چې نوموړی په سر کې کابل ته د جیمز ماتیس په مشرۍ د امریکایي پلاوي د سفر د اغېز په اړه وایي.
په اخر کې د امریکا لوړ پوړي چارواکي دوی د افغانستان ته خصوصا د افغانستان اړوند موضوعات ته کمی هوادونه دخل لاغوي ته سفرونه وکړل. د جیمز ماتیس راتګ افغانستان ته من هسته یو لوړ پوړي نظامی امریکایي چارواکي په توګه دا چې دوی د افغانستان د جګړې سرنګوالي په اړه باندې خبرې کوي، فکر کوم دا یو ډېر مثبته خبره تر سو کولای شي. څنګه دغه د جګړې د خاتمې لپاره امریکایان د خپل جګړې د خاتمې لپاره په افغانستان کې څومره په کوم فرمول استفاده کولای شي، زما باور دا چې دا خبرې په دی باندې راڅرخیږي. دوی مهمه موضوع طالبانو سره د خبرو اترو د سرنګوالي موضوعات او د نویت سرنګوالي اوس په اخر کې د امریکا نظامی او ډیپلوماټیکو چارواکو ډیپلوماټانو په قطر کې د طالبانو سره د ناستې درلودي او ټولې خبرې د افغانستان په جګړه ته متمرکزې وي. اوس به د امریکا نظامی چارواکي خصوصا د دفاع وزیر د لوی درسي د خوانو شکم هیئت را لګل کیږي. په عین زمان کې د مایک پمپیو چې سفر کړی پاکستان ته او بیا هندستان ته، په ټوله کې په دې راڅرخیږي چې ګویا د افغانستان موضوعات څنګه یی داسې یو طرف ته بیول شي تر څو د سولې خبرې مختلفه شي.
استاد تاسو فکر کوئ تاسو په قطر کې د طالبانو همدارز امریکایي چارواکو خبرو یادونه وکړه، په دغه ناسته کې چې دغه امریکایي چارواکي له افغان ولسمشر او نور افغان چارواکو سره لري، مشخصا کوم داسې موضوعات شته دي یا حداقل لږه پامات چې مخکې تر دې ویل کېدل په غیر اړتیا به کوم مشخصې خبرې کیږي؟
مشخصه موضوع چې ښکاری هغه د امریکا د حضور سرنګواله ده. طالبان وی موږ تر هغه وخت پورې خبرې په خاطر ولنکو چې امریکایان د خپل تقسیم اوقات یا د افغانستان څخه د وتلو مهالویش اعلان نکړي. په عین زمان کې امریکایان وی تر څو موږ د افغان حکومت د خاورو نه خصوصا د افغانستان د خاورو نه داسې نشو وتلی لکه څنګه چې د ویتنام څخه وتلو، یا په عین زمان کې داسې وتل چې د افغانستان حکومت ته په خیر رته رامېږي. زه فکر کوم مهمه دا ده چې د امریکایان د حضور په توګه باندې باید خبرې وشي، او دا خبرې د امریکایان د حضور چې آیا دوی د افغانستان د خاورې څخه په کوم قسم استفاده کوي، یا د افغانستان خاوره دوی په کله پرېږدي، مهالویش مهمه ده. تر څنګ طالبان لپاره هم دا مهمه ده، یعنی امریکا طالبان لپاره دا مهمه ده تر څو د امریکایانو لوري اطمینان حاصل کړي چې د افغانستان خاورې څخه په کوم وخت کې وځي. امریکایان لپاره مهمه ده تر څو د افغانستان جګړه په یو کنټرول حالت سره ولي، او دغه کنټرول حالت د څنګه کولی شي طالبان په دې کې د سولې برخه وګرځي.
یعنی د ټولو مسایلو ته په کتو چې تاسو ورلمخه پیرنا واچوله، تاسو په افغانستان کې د جګړې خاتمې او د سولې ټینګښت خوشبینه یاستئ؟ بلې،
بدون شک څخه، ځکه د افغانستان جګړې او داسې اوج ته رسېدلې، داسې حالت ته رسېدلې تر اوسه پورې بیرون کې ګټونکي نه لري. په عین ځان کې ورځ تر ورځ پیچیده کېږي. امریکایي حضور په افغانستان کې د ورځ تر بلې سوال سره مخامخ کېږي. امریکا د طالبانو جګړه دوی لپاره هم سنگینه تمامېږي، د افغانستان خلکو لپاره هم سنگینه تمامېږي. زه فکر کوم چې دوی باید د روخانه کې د افغانستان خلکو ته چې د خپل حضور او د خپل حضور د څرنګوالي په اړه باید یو وضاحت ورکړي. دغه وضاحت د سولې د ادرس ته ورکول شي، بل ادرس فکر کوم امریکایانو لپاره وجود نه لري.
د سیاسي چارو کتونکو خالد سادات کابل ته د امریکا د دفاع وزیر سفر د سولې د حل زلو لپاره مهم ګڼي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په بلخ ولایت کې د ښاروالۍ ریاست چارواکي شکایت کوي چې زورواکو 50 ښارګوټي په غیر قانوني توګه جوړ کړي دي. دوی وایي دا ښارګوټي په دولتي او خصوصي غصب شویو ځمکو کې د محلي زورواکو او په حکومت کې د شاملو څیرو لخوا جوړ شوی دی. د موضوع په اړه له مزار شریف مجیب رحمان حبیبزای راپور لري.
سیمه ایز زورواکو او خودسره وسلوالو په غیر قانوني توګه بلخ ولایت کې 50 ښارګوټي جوړ کړي دي. د بلخ د ښاروالۍ ریاست تاییدوي چې لاته ښارګوټو څخه په بلخ ولایت کې یوازې 10 ښارګوټي قانوني اسناد لري او پاتې نور په غیر قانوني توګه جوړ شوي دي. د بلخ ښاروالۍ د ساختماني څانګې مشر انجینر هاشم ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د ښارګوټي اکثرا د محلي زورواکو او خودسره وسلوالو لخوا په دولتي ځمکو کې جوړ شوي دي.
این در مجموع 80 شرک در اطراف اگناف شهر مزار شریف وجود دارد که از جمله 30 شرکش کاملا قانونی هستند و در حدود 50 شرکش شرکایی است که غیر قانونی هستند.
د مزار شریف ښاروالۍ د ساختمانی څانګې مشر هم در از وایي چې یاد ښارګوټي د قانونی اسنادو په نه درلودلو، د تاکس یا د مالیې د نه ورکولو او په دولتي او خصوصي غصب شوو ځمکو کې د جوړېدو په دلیل غیر قانوني شمیرل کیږي. انجینر هاشم زیاته کړه چې د غیر قانوني ښارګوټو موجودیت په مزار شریف کې د ماستر پلان د تطبیق په وړاندې ستونزې جوړې کړې دي. د ساختماني چارو د نظر خاوند انجینر سبیغ الله احساس وایي چې په دولتي لوړو موقفونو کې د غیر قانوني ښارګوټو د خواندانو حضور سبب شوی چې دولت ونه توانیږي پر یادو ښارګوټو کار بند کړي او یا پرې ستاندرد معیارونه تطبیق کړي.
د دې یو علت دا دی چې اوس هم د ښارګوټو له دې خلکو سره تړاو لري چې حکومت ورباندې د سیاسي هغه مصلحتونو له امله فشار نشي راوستلی. همدا ده چې هم ښارونه له پراختیا څخه پاتې شوي دي او هم د خلکو تر یو ځایه پورې پانګه پکې بنده پاتې.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ځمکو د غصب مسله سرتسری ده او د غیر قانوني ښارګوټو د موجودیت په دلیل لویو ښارونو کې ښاروالۍ نه دي توانېدلې تر څو خپل ماستر پلان تطبیق کړي.
د کندوز بڼوال وایي چې سږ کال په کندوز کې د بادامو په حاصلاتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. اجمل آریان له کندوز راپور لري.
د دې ولایت بزګران او باغداران پر روان کال کې د بادامو د حاصلاتو د زیاتوالي عمده لامل د هوا خوالی او پر وخت اورښتونه یادوي. د کندز د چهاردرې ولسوالۍ یو شمېر بڼوالانو له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې د تېرو کلونو په توپیر سږ کال د بادامو حاصلات د قناعت وړ دی، خو بیا د بادامو له ټیټ نرخ څخه شکایت کوي. نعمت الله او احمد شاه د بادامو دو تنو باغ لرونکو په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
بادام خو ډېر حاصل هم نیولی وو او خو یاره خپله تقریبا یو 200 ونې لګې لري. 200 درختې سره سره لس منه پورې شا یعنی غټې درختې پورې لس منه پورې یعنی اصل ته به درې ولګېږي کوي.
باغ امسال حاصلاتش بهتر از خصوصا بادام بادام ما که امسال بهتر است حاصلاتش.
سږ کال د هوا ښه والي له کبله زموږ د بادامو په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی، ځکه په نورو کلونو کې د بادامو حاصلات چندانې ښه نه وو. سږ کال د بادامو حاصلات ډېر ښه دی، خو نرخ یې په بازار کې ډېر ټیټ دی. له دې سره سم په دغه ولایت کې د تازه او د وچو میوو د ټولنې مشر حاجي خیر محمد هم وایي چې د نورو کلونو په پرتله سږ کال په دې ولایت کې د بادامو په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی.
امسال بادام نظر به پارسال 80% افزایش یافته است، زیاد شده. یعنی
د تیر کال په توپیر سش کال د بادامو په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی او بڼوال هم د ونو له حاصلاتو څخه خوښ دي. موږ دلته له باغ لرونکو څخه بادام اخلو او بیا یې بهرنیو هیوادونو لکه ایران، پاکستان، هند او یو شمېر اروپایي هیوادونو ته صادروو. بلخوا د کندز د کرنې ریاست یو تن چارواکی عبدالبصیر فقیری هم د بادامو د حاصلاتو د زیاتوالي خبره کوي. وایي چې د دې ولایت په کچه په 2028 هکتار ځمکه کې یوازې د بادامو باغونه شتون لري.
2028 هکتاره ساحه د باغداري صرف د بادام په بخش کې چې موږ تخمین کړی دی په ولایت کندوز او ولسوالۍ کې موجود لري. سږ کال موږ پیشبینی کوو چې تقریبا 8000 تنه باید بادام تولید شي او مارکیټ ته عرضه کیږي. انجمن صنعت بادام وجود لري دا کوشش کوي چې دوی خارجي مملکتو سره قرارداد لري چې هلته د موږ باغدارانو بادام هلته صادر کړي.
د معلوماتو له مخې د کندز په امام صاحب چهاردرې، قلعهزال او د شیرشي ولسوالیو کې په پراخه پیمانه د بادامو باغونه موجود دي. بادام د هیواد له مهمو صادرېدونکو میوو څخه شمیرل کیږي چې نه یوازې د هیواد دننه بلکې په بهرنیو بازارونو کې هم خپل ځانګړي مینوال لري چې هر کال د بادامو د ښه حاصلاتو څخه د باغ لرونکو برسیره دولت هم ډیر عواید ترلاسه کوي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ټاکل شوی چې د روسیې، ترکیې او ایران ولسمشران نن په تهران کې راغونډ شي. دا موضوع احمد تکل څارلې ده په سټوډیو کې. راسره د تکل صاحب، کومې مسلې دا درې مشان سره راټول کړي دي؟
تمه ده چې د تهران په سرمشریزه کې به د سوریې د جګړې او د هیواد په شمال لویدیز ولایت ادلب کې د احتمالي پوځي عملیاتو په اړه بحث وشي. دا د تمه ده چې د دوی د خبرو مهمه برخه به وي. درې واړه ولسمشران به همداراز په دې اړه هم بحث وکړي چې آیا ډیپلوماسۍ د پوځي عملیاتو په وړاندې خنډ جوړ کړی دی که نه. البته د یادونې وړ ده چې په ادلب او شاوخوا سیمو کې نږدې 3 میلیونه وګړي اوسېږي چې نږدې نیمه یې د سوریې له نورو سیمو څخه په دې ولایت کې دیره شوي او کورنۍ بې ځایه شوي دي. په دې ډله کې د القاعده شبکې په ګډون د افراطي ډلو شاوخوا 10000 وسلوال هم شامل دي. ایران، ترکیه او روسیه درې واړه د امریکا له بندیزونو سره مخامخ دي او غواړي چې په خپلو کې د یو ګډ دریس په خپلولو سره د امریکا د بندیزونو فشار یو څه کم کړي. د اسوشیتد پرس خبري اژانس راپور له مخې نن چې په ایران کې رخصتي ده د جمعې ورځ ده، له یوې خوا د رخصتۍ ورځ ده او له بلې خوا دا سرمشري روانه ده، نو د پلازمینې تهران په واټونو کې یوه چوپه چوپتیا خوره وه.
بلې، دغه درې مشان په حقیقت کې په سوریه کې په مشخص ډول څه اهداف لري؟ یعنی کوم اهداف ده؟
درې واړه هیوادونه د سوریې په اوږده کورنۍ جګړه کې خپل خپل اهداف او ګټې لري. ایران غواړي په سوریه کې چې له اسرائیل او لبنان سره ګډ سرحدونه لري خپل پوځي حضور وساتي. ترکیه چې د ولسمشر بشار اسد د حکومت د وسلوالو مخالفینو ملاتړ کوي، له سوریې څخه د هغو کډوالو د وتلو له کبله ویره لري چې په ناامنه سیمو کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې بې ځایه کیږي. او روسیه غواړي په دې سیمه کې خپل حضور وساتي څو هغه تشه ډکه کړي چې د سوریې د جګړې په اړه د امریکا د نامعلوم او مبهم سیاست له کبله رامنځته شوې ده. د ایران دولتي خبري اژانس ارنا وایي چې د تهران سرمشریزه به په سوریه کې د سولې او امن د ټینګښت په برخه کې پر یوه نهایي توافق سلا وکړي. د ولسمشر اردوغان یو سلاکار الینور چیویک په یوه ترکی ورځپاڼه کې په یو مطلب کې لیکلی دی چې د تهران سرمشریزه به یا په سوریه کې سوله او پخلاینه راولي او یا به د اسد د رژیم لخوا د راغلي تشدد له کبله ګډوډي نور هم زیاته کړي. خو البته د یادونې ده چې د ترکیې لپاره د خپل موقعیت له مخې ښایي د داسې یوې موافقې ارزښت زیات وي.
تکل صاحب، ستاسو دغه وروستۍ جمله چې ترکیه د خپل موقعیت له امله له ډېر ګواښ سره مخامخ ده، دا کوم ګواښونه دي؟
ترکیه د شاوخوا 3.5 میلیون نه سوری کډوالو کوربه ده او اوس یې خپل سرحدونه د نورو کډوالو پر مخ هم بند کړي دي. ترکیه همدارس د سوری په شمال کې د کنټرول زونونه جوړ کړي او په ادلب کې د څارنې په 12 پوستو کې خپل سلګونه سرتیري ځای پر ځای کړي دي. اټکل کیږي چې که په ادلب کې د پوځي عملیاتو پیل پوځي عملیات پیل شي نو ښایي د ترکیې سرحدونو ته په نږدې ښارونو کې د افراطي وسلوالو په ګډون دا پیښه د څو لکه خلکو د ناڅاپي ځای پر ځای کېدو او د دې سیمو د بې ثباتۍ باعث شي.
مننه. د ترکیې، ایران او روسیې ولسمشران نن په تهران کې غونډه کوي. په دې اړه احمد تکل معلومات ته سره شریک کړل. د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو څرګندونې لرو.
تاسو لا پیغامونو
ازادي راډیو ته سلام ټول اوریدونکو کارکوونکو ته سلام. موږ د اشرف غنی د حکومت نه غواړو چې کوم مهاجر راځي د پاکستان نه نو دوی د ناستې ځای دغه ځای نه لري او ټول مالداره خلک په کورونه جوړوي او دغه کوي چې دا د دېو کرایانې د دېو جیب ته لاړې شي. او موږ د اشرف غنی نه غواړو چې دې کسانو ته یوه یوه نمره ځمکه چې څوک د پاکستان نه مهاجر راغلي دي دې ته یوه یوه نمره ځمکه ورکړي او که ور یې نه کړي دا جنگونه به نورم زیات کیږي بچی ډوډۍ غواړي د خلکو نه همدغسې به جنگونه همدغسې به دا مړی کیږي او دا خلک به مري او دا کیږي. به اشرف غنی دې خبرې ته سوچو کی هغه خو ډېر په نرمه او په پسو کوچونو کې په ایر کنډیشن او په دغو کې نرمل موسم کې ناست دی خو هغه د بعض د خلکو د مشکلاتو نه دی خبر. خو کله چې د پاکستان نه تقریبا بابل کال تقریبا درې درې نیم لکه خلک راغلل هغې کې اتیا فیصده خلک مخالفینو له تللي دي او د جهاد په نامه معنی ټوپک وګه یې خره بچی ته ډوډۍ غواړي. که چېرته دې خبرې ته دا سوچو چې او دې خلکو له یوه یوه نمره ځمکه ورکړي چې دا دې کور او دا دې ځای په دې ځای کې کښېنه نو نه به جنګ او نه به ښه او نه به بدي. سلام او ډېره مهرباني ازادۍ راډیو نه.
ما پیغام دادی د کندهار ولایت ارغسان ولسوالۍ خبره کوم. زموږ د تنګې په باب خبره ده. دا تنګۍ د داود بابا په وخت کې لا منظور شوی دي دروځ کړي نه دي خبر شوی.
د ازادۍ راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته زما سلامونه او احترامات ورسیږي. زه د لوګر ولایت ازرې ولسوالۍ د باري چوترینه یو محلي پولیس صوبت خان مینوم ده. د افغانستان د لوړپوڼو چارواکو څخه هیله کیږي چې د لوګر ولایت د ازرې ولسوالۍ چې په 1993 کال کې کوم شهیدان شوي د التن په پوستې کې محلي پولیس هغو ته نیمو نفرو ته نمرې ورکول شوي دي او څه نفر پاتې دي. موږ ته مامورین وایي چې تاسو ټولې نمرې په یو وار توجه کیږي. په دغه پوستا کې چې کوم نفر شهیدان شوي هغو ته پروس کالم ورکړل شوي او د موږ د پاتې دي. د افغانستان د لوړپوړو چارواکو څخه هیله کیږي چې د موږ د نمرو غم په جدي توګه راته وخوري. وسلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
ډیرې افغانان په دې فکر دي چې ګواکې اروپایي هیوادونو په تیره بیا جرمني ته په تک سره به د ژوند ټولې تړلې دروازې ورته پرانیستل شي. همدا فکر د دې سبب شوی چې زرګونه افغانان په خپل هیواد کې له خپلو شتمنیو عادي ژوند او حتی کارونو تیر شي او د خپلو خوبونو پوره کولو لپاره د سفر نیت وکړي. خو پایله یې څه ده؟ په همدې راپور کې به واوري چې فریبا ظاهر چمتو کړي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو یو لوړ پوړی پلاوی کابل ته د خپل سفر پر مهال په افغانستان کې دننه د بې ځایه سوي سره د مرسته کوونکو د ملاتړ د دوام غوښتنه وکړه. د دغې ادارې عالي کمشنر فلیپو ګراندي او ورسره پلاوی چې د سې شنبې په ورځ کابل ته راغلي وو له افغان ولسمشر د ملي وحدت حکومت اجرایه رئیس د مرسته کوونکو هیوادونو له استازو او په دغه هیواد کې د یو شمېر جګړه ځپلو کورنیو سره ولیدل. ګراندي د دې سفر په پای کې په افغانستان کې د میلیونونو بې ځایه سویو د ستونزو لپاره د دایمي حل لارو د موندلو غوښتنه وکړه. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو اداره یا یونیسیار په یوې اعلامیې کې د فلیپو ګراندي له قوله لیکلي چې وایي په افغانستان کې رواني ناکراري، طبیعي پیښې، اساسي او اقتصادي فرصتونو ته د خلکو ناکافي لاسرسی د دې لامل سوی چې په دغه هیواد کې د کورنۍ بې ځایه سوي لړۍ دوام وکړي. د ګراندي په خبره افغانستان تر بل هر وخت اوس د نړیوالې ټولنې ډېر ملاتړ ته اړتیا لري او د بې ځایه سوي ستونزو ته د تلپاتې حل لارې د موندلو پرته به سوله تلپاتې نه وي. په بشري چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال او د بیړنیو مرستو همغږي کوونکی مارک لاوکک چې کابل ته د راغلي پلاوي په ډله کې دی ویلي چې په افغانستان کې ورځنیو شخړو او وچکالیو په ټول هیواد کې سلګونه زره کورنۍ اغیزمنې کړې دي. دوی وایي ملکي تلفات تر بل هر وخت ډیر دي. په تیرو څلورو کلونو کې تر څلوېښت زره ډېر ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده او د امنیتي دلایلو له کبله د اړو کسانو ستونزو ته د لاسرسي امکانات ډېر محدود دي. خو نوموړي هیله وښوده چې ملګري ملتونه وتوانېږي په افغانستان کې بې ځایه سویو ته لازمې مرستې ورسوي. ګران دي او ورسره پلاوی د کابل تر سفر د مخه ایران ته تللي ول او نن پنجشنبه پاکستان ته ولاړل. دغه دواړه د افغانستان ګاونډي هیوادونه د میلیونونو افغان کډوالو قربانه دي. د پلاوی داسې مهال کابل ته سفر کړی چې اوس مهال 2 میلیونه کسان په افغانستان کې د تاوتریخوالي، کډوالۍ، طبیعي پیښو او وچکالۍ له کبله عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري.
مننه چې ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو په منځني سفر دوله شپږنه په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.15 خپرېږي. دولس بجې او 1:30 دقیقې شوې. لنډ خبرونه له ملالۍ بشیر څخه اورو.
د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس نن په یوه نامه پر سفر کابل ته رسیدلی او ټاکل شوی ده چې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د ناټو د نوي قومندان سره به وګوري. د غور ولایت امنیتي چارواکي پر تولک ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو د ډلایز برید خبر ورکوي. د ایران، روسیې او ترکیې ولسمشران نن په تهران کې د سوریې پر جګړه بحث کوي. د امریکا د خزانه وزارت په 15 خو شرکتونو او څلورو افرادو چې ویل کیږي د سوریې له حکومت سره د تیلو د برابرولو او په مالی برخو کې مرسته کړې بندیزونه لګولې دي. په امریکا کې د یو ازبکستاني ټبري تورن کس مدافع وکیلانو د امریکا د متحده ایالاتونو لوی قاضي غوښتي چې د مرګ د سزا حکم د لغوه کړي. او هکرانو د برتانیي هوایي شرکت بریټش ایئر ویز پر معلوماتي سیستم حمله کړې او د درو لکو او اتیا زرو مشتریانو د بانکي کارتونو معلومات یې غلا کړي دي.
اوس هم زما رایه زما حق پروګرام په دې پروګرام کې د جعلي تذکرو مسله څېړل شوې.
زما رایه زما حق د میزان د 28مې د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه.
د افغانستان د ولسی جرګې د میزان د 28مې انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو زما رایا زما حق د دیونی بحث مو زه رحمت الله افغان هرکلای کوم. د دیونی بحث د افغانستان د لوی ملي ائتلاف لوري د سلګونو زرو وړاندې شوی جالي تذکرو او سټیکرونو سپیناوي ته ځنګړې سوی. د افغانستان د نفوسو د احوال د ثبت مرکزی اداره وایي د افغانستان د لوی ملي ائتلاف لوري چې کومه تذکری ننداري ته وړاندې سوی ځینې جالي وي. د دغه ادارې بیان رحول احمدی کابل کې خبريالانو ته وویل چې دوی په دې اړه د کورونا چارو وزارت ته مکتوب لیږلی چې موضوع د کشفي ارګانونو له لوري وڅېړل شي. په دې اړه نور معلومات په دې راپور کې. د افغانستان د نفوسو د احوالو د ثبت مرکزی اداره د لوی ملي ائتلاف لخوا د هغو تذکرو نندارې ته ایښودل چې د دوی په خبره یو شمېر جالي وي د عامه افکارو د ګډوډولو یو ډول هڅه ګڼي. د دغه ادارې بیان رحول احمدزي د یکشنبې په ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل په دې اړه دوی کورنیو چارو وزارت ته مکتوب لیږلی څو معلومه کړي چې دغه ملي خیانت چا ترسره کړی او څوک غواړي چې دغه ملي پروسه زیانمنه کړي.
متاسفانه یو شمېر د دغو تذکرونو چې پرون نمایش ته ایښودل شوی وي هغه نه موږ سره ثبت درلود، نه اساس لري، نه کنده لري، نه ټاپه او امضا ټول جعلي وو. په دې اړوند باندې موږ نن وزارت محترم امور داخلي ته خپل مکتوب واستو او موږ د دې په اړه د لا بررسي غوښتونکي شولو.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان لوی ملي ائتلاف تېره ورځ په کابل کې شاوخوا 1,00,000 تذکري چې انتخاباتي سټیکرونه هم پرې لګېدلي وو له رسنیو سره شریکې کړې. د دغه ائتلاف ویان فضل الرحمن اوریا وویل دوی د هېواد د 3 ولایتونو نږدې 1,000,000 داسې اسناد راټول کړي چې د ولسي جرګې د راتلونکو انتخاباتو شفافیت په جدي ډول تر پوښتنې لاندې راولي. په ورته وخت کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي دوی تمه لري چې کشفي، عدلي او قضایي بنسټونه دغه موضوع جدي وڅېړي. د دغه کمیسیون منشي او ویان سید حفیظ الله هاشمی د یکشنبې په ورځ په یوې جلا مطبوعاتي غونډه کې وویل
کمیسیون مستقل انتخابات
هغه وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تمه لري چې د هیواد کشفي، عدلي او قضایي بنسټونه دغه موضوع وڅېړي ترڅو هغه کسان چې د انتخاباتو د ملي پروسې د سبوتاژ او د ولسواکۍ مخه ډب کړي مخه ونیسي. هڅه مو وکړه چې د نفوسو د احوال د سب د مرکزی ادارې او د انتخاباتو خپلوا کمیسون د غوښتنو په تړاو د کورنیو چارو وزارت کشفي عدلي او قضایي ارګانونو نظر هم راواخلو، خو بریالي نسو. په ورته وخت کې د افغانستان د لوی ملي ائتلاف وین فضل الرحمن اوریا ازادي راډیو ته وویل دوی د وړاندې کړیو اسنادو په اړه هر ډول سپیناوي ته چمتو دي. دا چې عام خلک په دې اړه څه نظر لري له دوی نه به واورو.
غلا حمیدی بغلان وسیدن کایما البته د موږ دولت نه وختنه داده چې د تذکیرو پاکړه د سټیکر پاکړه پاملرنه وکړي ترڅو ټول خلک د بغلان ولس ټول ولس په تشویش کړی دی، ټول فکرونه مشخص شوی دی، دغه سیړنه وکړي ترڅو د تقلب مخه ونیسي.
په ټوله کې کمیسیون مسؤل ده د شفاف او عادلانه او سرتاسري د انتخاباتو چې په افغانستان کې دا مسؤلیت د کمیسیون دا کمیسیون د دې مسولیت د اجرا لپاره خاص قانون لري. د قانون پرانا کې کدوې صلاحیت دی دی لري، باید دا تصمیم دی دوی نهایی تصمیم.
دا چې رښتیا هم دغه تذکری او سټیکرونه جالي دي کنه، آیا رای ورکونکي بل دغه تذکرونه ګټه واخلي؟ د مخنیوي لپاره یې څلارې چارې او میکانیزمونه شته. دا ډول ثبوتونه په ښکاره ډول د راتلونکو انتخاباتو شفافیت تر پوښتنې لاندې نه راولي. دا چې اصلي تذکری او سټیکرونه له جالي حقونه بیلې سي څه کول پکار دي څو په انتخاباتو د خلکو باور ته زیان ونه رسیږي. په دې اړه مو بحث رابللی چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیال بیان زبی سادات، د افغانستان د لوی ملي ائتلاف وین فضل الرحمن اوریا او د ولسي جرګې غړی یوسف صابر میلمانه دي. میلمنو ته ښه راغلاست وایم. سادات صاحب، بحث له تاسو نه پیلو. د ملي ائتلاف لخوا تذکری سټیکرونه نندارې ته وړاندې شول، د دوی د ادعا له مخې وای دا جالی دی، تاسو په وړاندې څه نظر لرئ؟
ډیر زیات مننه کوم افغان صاحب، زه تاسو ته د بس ډیرو قدرمنو میلمنو ته او تاسو ډیرو قدرمنو اوریدونکو ته خپل سلام وړاندې کوم. هغه کومي تذکری سټیکرونه چې د ملي ائتلاف له لوري نمایش ته وړاندې شول، د هغې په اړه باندې د ټاکنو خپلواک کمیسیون لیدلوری دا دی چې ای کاش دغه موارد له اړوندو ادارو سره شریک شي او له عدلي او قضایي ارګانونو سره تر څو دوی په دې اړه باندې کار ترسره کړی وای او هڅه لدی شوی وای چې د شفافیت لپاره اغیزمن ګامونه پورته شي وای. مونږ همیشه ویلي وو چې د هر سټیکر ځواب ویونکی یاستو. مونږ مخکې هم دا ویلي وو چې ټول سټیکرونه د مصرف سیستم کې داخل شوي دي، هغه که په هر ولایت په هر مرکز کې غلطه د غیڅ استفاده کیږي یا څه ډول استفاده کیږي یا د چا لاس ته لویږي یا دغه نه خو ځینې خلک هڅه دي کوي چې غلط استفاده وشي.
مطلب دا ده دغه سټیکرونه او تذکری جالي لیدی کاسلی دی.
سټیکرونه خو مونږ تر اوسه پورې چې څومره سټیکرونه لیدلی دی هغه جال نه دی، اما د تذکیرو په اړه باندې د اړوندې ادارې ویلي وو چې په دې کې یو شمېر تذکیري جالي دي، یو شمېر تذکیري داسې چې هغه په هڅه دې شوې ده چې دغه پروسې د تخریب په خاطر باندې، اما په یو هغه کې یو شمېر نورې تذکیري چې هغه کاندیدانو د حمایوي تذکیري ځان سره زرو په شاوخوا کې تذکیري چې ټول ولې هغه اصلي
تذکیري یعنې یو تذکیره په څو عکسو باندې په یو نوم باندې په یو عکس باندې څو تذکیري ورکړل شوې دي. دغه ځالې نه دي سټیکر نوم په لګېدلې ده تاسو د کمیسیون لخوا.
بدبختانه هم دغه چې تاسو ورته اشاره کوي شوې دي په یو شمېر تذکیرو باندې هم دغه سټیکرونه لګیدلی، حتی دوی سپین سټیکرونه هم لزان سره لري. مونږ ته تر ټولو مخکې دغه مهمه ده چې دغه سټیکرونه ته دوی څنګه لاسرسی پیدا کړی دی. مونږ خو دا اوس
دا مسئله تاسو درګرځي.
مونږ د شپې ته کتابونه چې په هر کتاب کې شپږ سوه سټیکرونه شتون لري، یا هم د مونږ د ولایتي دفترونو څخه یا ورک شوي دي او یا هم سوځېدلي دي په شپږو ولایتونو کې.
مخکې له دې نه چې دوی ترلاسه کړي تاسو مطبوعاتو ته ولسته په دې اړه معلومات وړاندې
کړئ، تاسو پوهیږئ چې د یو شمېر معترضینو له لوري زمونږ د کمیسیون دروازې تړل شوي وي. دولس دیارلس ورځې مونږ دې ته اجازه نه درلودله چې مونږ خپلو کارونو ته راوګرځو. هماغه هم په یو شمېر هغه ولایتونو کې دا کار ترسره شوی و، لکه غزنی تاسو په جریان کې هستئ، غزنی وسلوال مخالفینو په غیبانې برید ترسره کړو، هغلته د ټاکنو خپلواک کمیسیون دفتر ته یې ور واچولو. په دغه ډول په پکتیا ولایت کې دغه څه موږ درلودل چې هغلته هم زمونږ د سټیکرونو یو شمېر کتابونه هغلته ورک شوي وو. په ننګرهار کې وو، په تخار ولایت کې دغه مورد موږ درلودو. نو مخکې له دې چې دغه ټول معلومات راټول شي، تاسو پوهیږئ هغلته سیستم ته دلته داخل شي او موږ دغه وګورو چې دغه کتابونه په کومو ولایتونو کې په کومو سیمو کې هغلته یا سوځېدلي دي، په کومو سیمو کې هغلته د زورمندانو لاسته لوېدلي دي، په کومو سیمو کې هغلته ورک شوي دي. همدغه دولس دیارلس ورځېنی ځان چې دی مونږ په کارونو کې رامنځته شو، د دې د مخنیوی وکړو او کله چې دغه معلومات مونږ رابرسېره کړل، د رسنیو سره مو شریک کړل.
وریا صاحب، تاسو ته راځو. په لوی پیمانه سټیکرونه تذکیرې ترلاسه کړي، دا ملکومه ترلاسه کړي دي؟
ډیره مننه تاسو ته سودا صاحب ته او جناب وکیل صاحب ته او د تاسو درنو اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه وړاندې کوم. څو موضوعګانې دي، د هر یو باید جدا وڅېړل سي. سټیکرونه مو له کوم ځای لاسته راوړي دا یو موضوع ده. دویم موضوع ده کاشکې وخت یا کاشکې لاړوندې ادارو سره شریک سوي وای. بل موضوع دا ده چې دا وخت زمان نه وي پښه سوی. او بل اصلي موضوع دا ده چې سټیکرونه او تذکرې جعلي دي، تقلبي دي. یعنی دا هر موضوع ځان ته جای لري او جدای باید
په لنډو کې په ټولو باندې سرنا واچي.
که اجازه راکړي موږ له کوم ځای کړي دي، په هغه ځای کې چې د حکومتي ادارو لخوا په ځانګړي ډول د ټاکلو د کمیسیون لخوا او د ثبت احوال د نفوس لخوا څخه ویشل شوي و، موږ د خلکو په همکارۍ، کمیسیون د مامورینو په همکارۍ، د ثبت احوال نفوس د ادارې د مامورینو په همکارۍ، په ارګ ریاست جمهوریت کې چې دوستان هلته شتون لري د هغوی په همکارۍ دا راټول کړي دي. او اوس موږ بیا یو فراخوان ورکړی د خلکو ته چې موږ ته نور اسناد هم راوړي. هر ورځ د افغانستان له مختلفو ځایونو نه تلیفونونه کېږي، په یو ډول نه یو ډول د موږ په واقع اسناد ږدي. ولې مو له اړوند ادارو سره شریک نه کړل؟ اړوند اداره یا ثبت احوال نفوس او یا د ټاکنو کمیسیون زموږ لخوا په دواړو باندې اعتماد پزا نشته. او موږ دا دواړه ادارې په دې باندې تورنو او متهمو چې په دغه تقلب کې په رسمي ډول باندې وانډه لري.
تاسو تقلب بولی؟
بله، په دغه تقلب کې او په دغه تخلف کې دا دواړه ادارې په رسمي ډول باندې رول لري. عادي مامورین نه خیم، مسؤولین نه خیم، دوی وانډه لري.
د پیسو په بدل کې ورکړل شوی
دي. مختلفه کټګوري مختلفه کټګوري دي. یو کټګوري عادي مامورین دي، د پیسو په بدل کې ورکړي دي. تذکره خرڅ کړی 2000 3000 وکیل ما اخیستی ولس ما اخیستی امدارنګ کمیسیون کې شته کارونه خرڅوی دي. دا کار عادي مامورین کړی دا په دا پراخ کچ باندې سوی. دویمه کټګوري داسې دي چې په کمیسیون کې زینو مشخص نوماندانو ته شته کارونه ورکړل سوی یا د ثبت احوال نفوس له خوا څخه مشخص نوماندانو ته تذکری ورکړل سوی دي، حتی ټاپي مهرونه ورکړل سوی دي چې هغوی دا استعمال کړي او تر څو هغه بریالیتوب ته ورسیږي.
وریا صاحب ته یو بحث ده، ولې مخکې له دې نه چې دومره لویې پروسې ته زیان ورسیږي، د خلکو باور په ټاکنو یا په انتخاباتو بې باوره سي، تاسو باید انتخاباتو کمیسیون ته لاله وړاندې په پټه دا معلومات ورکړي وای.
دغه دویمه موضوع ده،
دغه ملي پروسې ته زیان اړول نه دي.
همدا ده چې کمیسیون زموږ لخوا څخه توران ده په تقلب باندې. څوک چې توران وینو، توران د خو بیرته مراجعه نه کوي چې تراسه د ځان سپیناوی وکوه. یا
دا د کمیسیون شخصي ملکیت نه، د افغانانو ملکیت.
ما عرض وکړو څوک چې کمیسیون چلوي، چلوونکي زموږ له خوا څخه توران دي او هغوی په دغه تقلب کې لاس لري، نو پر دې بنسټ موږ نه توانېدلو او نه غواړو چې هلته ولاړ سو یو توران سره کینو چې هلته تقلب کړی. دراسه د تقلب
پیمانه تاسو اسناد لري؟
اوس دا پته لږ څه زیات شوي دي په دا څو ورځو کې. خو د 1,000,000 شاوخوا کې په مختلف ډول تقلبي اسناد شتون لري او د 3,000 شاوخوا کې په غیر رسمي مونږ اوهودل. بل 6,000 کوم کله چې کمیسیون وایي چې جناب سادات صاحب مول شپته جلد کتابونه ورک سوي دي، دغه اسناد چې مونږ لرو دا هغه شپته جلد نه دي، ځکه هغه نمرې دوی سره شته او هغه تقریبا د دوی د خبرو په اساس باندې په شپږ ولایتونو کې ورک سوي دي. زمونږ اسناد له 3 ولایتونو څخه راټول سوي دي او غیر له غزنی څخه، او په دې کې د غشپېته جلد سټیکرونه په هیڅ ترتیب په هیڅ بڼه شامل نه دي.
صابر صاحب کدره ته وای د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای ځینې جلد کتابونه ورک سوي دي. دوی وای چې نه، کتابونه نه دي، موږ له نورو ولایتونو ترلاسه کړي دي. دا وای ځینې جالي دي او دوی وای چې نه، جالي نه دي، اصلي دي، نور اسناد هم موږ لري. تاسو تبصره په غواړو دلته کوم یو سلامات او کوم یو ملامت؟
زه فکر کوم اول خو د انتخاباتو کمیسیون باید د ټولو شانو ته، د ټولو پښتنو ته باید داسې جواب ووایي چې هغه د مونږ خلک ملت په دې باندې مطمئن سي چې انتخابات یو با اهمیته پروسه ده او په دې کې باید برخه واخلي. د دواړو خبرې زه تاییدوم. کوم انتقادات چې ملي ائتلاف لري په هغه کې یو منطق شته، خو زه صرف د دې په خاطر باندې جعلي تذکرو او د جعلي سټیکرو په باره کې تاسو ته بهتره معلومه ده چې د استخدام په پروسه کې ډېر زیات خلکو ته مداخله کوله، د مامورینو او د دې شیانو امکان لري دا شی وتلی دل دې ځای نه. خو د ما زیات شک څه ده، هغه دا ده چې دا دومره اندازه کې تذکرې چې ما ولیدلې چې هلته پرتې وي، او خپل اوریا صاحب مویل چې 3,000 تذکرې موږ راوړي دي لاغنه، دغه 3,000 تذکرو راټولول هم ډیره مشکله خبره ده. زه دا وایم چې موږ ته څوک د دې اطمینان راکولای شي چې دغه تذکرې او دغه سټیکر په پاکستان کې نه دی جوړ شوی او نه دی راوړل شوی دلته او د دې په خاطر نه دی تر څو پرې دا لوی او ملي پروسه
چې د ونه وکړه ځینې وکیلانو ملي کاندیدانو ولس موږ سره مرسته کړې ده چې دغه تذکرې او دغه سټیکرونه موږ ترا کړی دي د خبره تاییدوي چې وکیلانو او احتمالي کاندیدانو به دوی سره مرسته کړې ورکړي وي
کېدای شي ولې نه د افغانستان کې تقریبا اوس د کاندیدانو شمیر څومره تر رسیدګي د دقیق معلوم نه درته ولې په هغه کې هم داسې کسان به یې غشانه غکړی زه په دینه انکار نکوم مخکې ما ویل چې ډیر زیات نیمګړتیا موږ لرو د انتخاباتو کمیسیون یوازې د انتخاباتو کمیسیون چې دا هغه مقصر نه ده مقصر مونږ او تاسو ټول په دې باره کې
ساده څه یو شای چې مخکې وکیل صاحب مول اوریا صاحب مول یعنی درغلې رد نکړي هم درنګ ځینې احتمالات رد نکړل د دې لپاره چې اصلي تذکری له جالی نه جدا سي هم درنګ اصلي ټیکر له هغه جالي ټیکر نه جدا سي د انتخابات خپلواک کمیسیون کوم میکانیزم یا پروسې تر لاسه لاندې نیولې
افغان صاحب هم دوست هم د مطبوعاتي ناستې نه راغله موږ چهارشنبه مطبوعاتي ناسته لرو او د دغه پروسې په اړه باندې خلکو ته پوهاوی ورکوو چې څومره کارونه مخته تللي دي همغه سیستم مو نن د ټولو رسنیو په وړاندې له خلکو سره شریک کړو چې موږ څه ډول کولای شو هغلته د تکراري تذکرو مخنیوی وکړو د ناقصو سټیکرونو یا تذکرو هغلته موږ مخنیوی وکړو هغه معلومات چې هغه کم اوسیږي هغه مخنیوی وکړو چې هغوی به نشي کولی په د ټاکنو په ورځ باندې دوی خپله رایه وکاروي یوه نمونه زه غواړم له تاسو سره شریکه کړم چې له وخت نه مخکې به هم یې خو بیا هم اړینه ده تر څو د خلکو اعتماد په دغه پروسه راژوندی شي یوازې ډوپلیکیټ یا تکراری تذکری تر اوسه پورې په دغه 6.2 میلیونه تر اوسه چې موږ سیستم ته داخل کړي دي 8000 یوازې ډوپلیکیټ پکې یا تکراری تذکری پکې پیژندل شوی دي وروسته د دې څخه به موږ هم دغه فشار نه دی باید چې موږ په هفته هفته دغه موضوعات شریکه وو ځکه موږ خاصه دې کول چې دا ټول یو ځای سره شریک کړو ټول کړو بیا وروسته د رسنیو سره شریک کړو چې په دې کې څومره تکراری دي څومره دلته معلومات ناقص وو یا نور هغه موضوعات مشکلات چې د کیشتون درلودو فکر وکړی زه دوه تذکرې لرم دلته په دغه مرکز کې مو ځان ثبت کړی دی یو بل د رای ورکونې مرکز دی په هغه کې مو ځان ثبت کړی دی دا هیڅ کله هم په دې پر رای باندې حساب نه کیږي او دا د موږ سیستم به تر راشته شي
یعنی د جالي لاسلین د جدا سیستم میکانیزم باندې کار
کوي ډیر رون میکانیزم دی او هم دغه مثال مې چې درته درکو چې د ډیپلوکیټ سیستم څه ډول کول شي واځي واټ یا زرم دا اوس موږ په توانې دی په دغه شته سیستم کې راځي
اوریا صاحب انتخابات خپلواک کمیسیون وایي چې موږ یو میکانیزم لرو په دې برخه کې کار باندې روان ده آیا د انتخاباتو کمیسیون دا ظرفیت لري چې دغه اصلي جالي نه جدا کی
دوه مشکل دي لومړی مشکل دا ده چې دا خو یو میکانیزم ده یو ماشين ده یو کمپیوټر دغه دا کار کوي دا څوک چې کمپیوټر چلوي او کمپیوټر مدیریت کوي دا مهم ده چې څومره دې
ټیکنالوژي یو خېګنه لري دروغ نه وایي
ارز مې هم دا ده چې ټیکنالوژي دروغ نه وایي اما څوک چې دا ټیکنالوژي چلوي او استعمالوي دا څومره دې اعتماد وړ ده نو مونږ ته د کمیسون د ټاکنو د کمیسون چلون کې د اعتماد وړ نه دي او کمشنر سیبان دي څلور کمشنر سیبان او ډاکټر سیب ټاکلي درې کمشنران هم د بل ډاکټر سیب دي او تر ټیټه کچې پورې تر یو مدیر تر ساته پورې دوی په خپل مابین کې سره دا چوکۍ ویشلې دي نو دا مونږ ویلو چې دا کمیسون د دوه ډاکټر سیبانو کمیسون ده دا د ملت کمیسون ده دا زموږ لخوا د اعتماد وړ کمیسون نه ده او د دوی په هیڅ کار باندې مونږ ته مشروعیت نه لري
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت همدارنګه عدلي او قضایي بنسټونو رئیس جمهور هم ویلي دي چې دوی یو هیئت ټاکلی تر څو پورې معلومه کړي دا تذکرې چا له کومه کوم ځای په دومره انداز کې یا په دومره پیمانه کې ترلاسه کړي تاسو چمتو یئ چې د افغانستان د عدلي او قضایي او کشفي ارګانونو سره په دې برخه کې مرسته وکړي
موږ پخوا عدلي او قضایي ارګانونو ته بلنه ورکړې وه لکه جملې څخه شخصا جناب څارنوال صاحب ته چې راسي دا سندونه له نږدې نه وګوري او په مطبوعاتي کانفرانس کې هم برخه واخلي موږ هره لحظه حاضر یو چې دغه سندونه د امنیتي کشپی عدلی او قضایی ارگانونو په واک ورکو
او یا سبدا به خن نه وایي چې د خلکو په دغه پروسه باندې د باوري لامل وګرځي مخله دینه چې دغه خلک به باور ستاس به دوی ته دغه ستونزه سره شریکه کړي و دغه ملي پروسه د ائتلاف خبره نه ده د کمیسون خبره نه ده وکیل خبره نه ده یو چا خبره نه ده دغه ملي پروسه ده تاسو داسې اقدامات دغه ملي پروسه ځان
دوه شی دي دوه پښتنه دي یو ملي پروسه ده او یو باید له کمیسون سره خبره شریک شوی کمیسون په خپل تقلب کړی کمیسون په خپل توران ده او متهم ده دوه ملي پروسه په ملي پروسه کې کاغلا درغلی تقلب او فساد رسوا کیږي هغه ملي پروسه تقویه کیږي او که غلا درغلی او فساد او لا قانوني پټه پاتې کیږي نو د دې لپاره چې ملي پروسه خوندي پاتې سي، ملي پروسه ځواکمنه سي، ملي پروسه واقعا په ملي پروسه تبدیله سي او ټاکنې په یو شفافه او رڼو ټاکنو تبدیله سي او اصلي وکیلان لاړ سي پارلمان ته، نه تقلبي وکیلان هغه چا چې سټیکر ورکړی ده او هغه چا چې جعلي تذکرې ورکړي دي زمار تکمیل سي. نو پر دې بنسټ باندې موږ د ملي پروسې چې هغه د ټاکنو پروسه ده د شفافوالي په خاطر باندې رغنده ګامونه اوچت کړي او دا ګامونه به لا نور هم اوچت کړو.
صابر صاحب، تاسې د ملي ائتلاف دغه اقدام څه ډول بولئ؟ یعنی دوی غواړي چې دغه پروسه ګډوډه کړي یا غواړي پروسه کې شفافیت رامنځته کړي؟
د ما په نظر باندې زه د ائتلاف د دې کار سره هیڅ موافق نه یم. زه به هغه وخت کې ورسره موافق کوم چې دا په ثبوت باندې رسېدلی وای او بیا ټول ملت ته هغه کړی وای. تر اوسه پورې د انتخاباتو کمیسیون خپل دفاع کوي، هغوی وایي چې وروره موږ شپږ میلیونه څېړنه کړې ده او څو اتیا زره جالب کې راوتلی دي. دوی هم باید دا یو کار کړی وای. د تا د مخکنی خبرې سره زه سخت موافقم. د انتخاباتو کمیسیون شخصاً د چا کمیسیون شخصي نه ده، نه د رئیس جمهور ده، نه د بل ډاکټر صاحب ده، نه د خپل د شکایت د انتخابات د کمیسیون د رئیس ده، نه د دوی د اعضا ده. دا کمیسیون د دې لپاره ټاکل شوی ده چې خلکو ته دا زمینه برابره کړي چې هغه په خپل آرام مغزو باندې خپل ځایم وټاکي. نو د دې په خاطر باندې د ائتلاف د دې کار سره زه هیڅ کلم موافق نه وم او دا شی باید مخکې له مخکې نه چې د ملت اذهان خراب سي باید دوی څېړل شوي وای او له ثبوت نه وروسته چې دا ښکاره شوی وای چې دا په واقعیت سره هغه ده. له هغه نه وروسته موږ ټول د دې طرفدار وو چې دغه پروسه باید موږ او تاسې طرفداري کړې وای.
سادات صاحب، تاسې متهم کړی
بلې
اوریا صاحب وای د دوی وړتیا نه لري، یعنی د یو چا پسې وتړلی او د تاسې د خپل ځان سپیناوي لپاره نظر ورکوي او بل د دې د ائتلاف د اقدام څه ډول بولئ؟ یعنی څه تعقیبوي ائتلاف د اقدام سره؟
د ملي ائتلاف د اقدام ډېر اقدامندانه برخورد موږ بولو. ملي پروسې په وړاندې تاسو پوهېږئ د اول نه دوی کوشش دغه و چې دغه ملي پروسه سبوتاژ کړي. دغې ورځې نه چې ملي ائتلاف د ټاکنو په اړه باندې خپل غږ پورته کړی، اول یې ټاکنو خپلواک کمیسیونه داسې غوښتنې ترسره کولې چې هغه لکه یو څوک چې د همسایه دروازه ټک ټکوي. دوی زموږ نه دې غوښتنه کوله چې تاسو په قانون د ټاکنو په قانون کې تغییرات راولئ، احزابو ته زیاته ونډه ورکړئ. په داسې حال کې چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون مسؤلیت نه و او نورو حقوقي ادارو هم دغه ویلې چې په افغانستان کې سیاسي احزاب هغه په پوښتوال ته نه دي رسیدلي چې دوی د وتونېږي. دلته البته قانون تغییر ته ضرورت و. بل د کوم څه څخه چې دوی غوښتنه کړه چې باید په د بایومتریک سیستم څخه استفاده وشي یا هم ممتازیات نظارت حق راکړل شي. په داسې حال کې چې همیشه مې غوښتنه دغه وه چې نظارت باید دوی وکړي ځکه دوی مسؤلیت دی. زه هغه تور چې پورې شو په کمیسیون باندې ښه به دا وایي چې مخکې له دې چې د ملت ذهنیت صدمه ورسیږي د دغه ملي پروسې په اړه باندې اقلا دغه موارد کمیسیون سره شریک شي. وای د موضوع پټه نه پاتې کېده که چیرته په دې کې کمیسیون فساد ترسره کړی وي، که زموږ همکارانو په دې کې زمینه ته برابره کړې وي.
تاسو نظر ائتلاف شي تعقیبي په همداسې اقداماتو سره؟
ائتلاف بدبختانه دوی ته شخصي ګټې مهمې دي، هغه تېرو تجربو هم ښودلی ده. د افغانستان ولس او خلک ډېر ښه پېژني نو ضرور نه ده چې نور زه په هغې باندې ډېر زیات اشاره وکړم. اما د ما په نظر باندې بدبختانه دوی ته حکومت اعتبار وایي چې حکومت اعتبار نه لري. کمیسیون دوی ته د اعتماد ور نه دی، د ثبت احوال نفوس اداره دوی ته د اعتبار ور نه ده، قضا د اعتبار ور نه ده، سرنوالي د اعتبار ور نه ده. نو یوازې همدغه عذاب دي چې په افغانستان کې اعتبار لري خلکو ته. او په داسې حال کې چې د ولسمشر همغه خبرې ته کسړی بېرته ور ګرځي نو بیا به معلومه شي چې واقعا ملت په چا باندې اعتماد کوي. اما موږ ته د افغانستان قانون او د ټاکنو قانون ارزښت لري او د مغه پر اساس موږ مخته ځو.
او ریاست د دوه خبره تاسو واوریدې، تاسو ځواب ورته څه ده؟
راځي چې دوه خبرې وکړو. یو دا د ملي وحدت حکومت چې د یو موافقتنامې پر بنسټ راغلی.
دلته موږ بحث انتخابات ملي وحدت حکومت نه زو، فقط د ځواب وایي. تاسو دوی وایي ځینې شخصي ګټې اهداف تعقیب یا دوی وایي چې نه د اقدام ملي پروسې ته زیان.
همدغه عرض کوم. او په دې توافقنامه کې د دوی یوه ژمنه دا ده چې د ټاکنو په کمیسیون کې به ډیر عمیق او هر اړخیزه اصلاحات رامنځته کوي او دا د دوی لومړنی کار و. په څلور کاله کې دوی خپل لومړنی کار ترسره نه کړ. هیڅ نو مثبت تغییرات را نقلل، هیڅ نو اصلاحات را نقلل، ټول شیان زاړه په زاړه ده. دویم، دوه کلونه را په دې خوا سیاسي ګوندونه له یولما سره، له حکومت سره، له اړوندو ادارو سره خبرې کوي. آخري تحلیل کې دا ناکامه شولې. دریم، سیاسی ګوندونه او ائتلافونه یو طرح لري چرې کې بایومټریک سیستم شامل ده، نظارت شامل ده، د ګوندونو هغه شامل ده چې هغه زموږ کمیسیون مخاطب نه ده.
وروستۍ پوښتنې په توګه غواړو دا بحث را جمع کړو. که چیرې دا پروسه همداسې مخکې ولاړه، ملي ائتلاف غړیو ته، ملي ائتلاف ته د همدغه د انتخاباتو پروسه د منلو وړ ده؟ او که چیرې نه یې منلو وړ، تاسې اقدامات څه دي؟
په هیڅ شکل موږ ته د ټاکنو په نوم انتصابات د منلو وړ نه دي. مونگ رنی ٹاکنی غوڑو، شفاف ٹاکنی غوڑو، سراسری ٹاکنی غوڑو، پوگو که دو گلون نظارات غوڑو. تر او سپوری دو حکومت دو انتخابات و کمیسون پر دی نر تواند لیش دو گندونو اعتماد لرام ایستکی. دا گندون خیلی که خراب دی. دی دی طولن محصول دی.
پوری یا معلومات چیز لرام ساده سب ور کردی. تقریبا دری نوی فساده. آزاد کاندیدان لر او فساده واز احزاب کاندیدان مگر دلتا ډیرای څوک دلتا
په هیڅ ګوره دا چې ډیرای څوک دی یا څوک ته د پدینه غږی ګوزه کچ ګوندونه هیڅ کاندید نه لري، حتی یو نفر هم نه لري. کله کوم مشر ځان زوی کاندید کړه هغه د شخصي کار ده، د ګوند لخوا کاندید یو نفر هم نشته ده. اما ګوندونه لیک دی کډیر دی ختی کبد دی، د ټولنې واقعیت ده. دغه ټولنه ده او دغه ګوندونه تاریخي محصول دي. پر دې بنسټ سره باید د ګوندونو طرحه ومنل سي. حکومت باید ومني، دا کمیسیون پورې اړه نه لري. او که حکومت د ګوندونو طرحه ته احترام ونه کوي، طبیعتا د ګوندونو لپاره، د سیاسي ائتلافونو لپاره دا کمیسیون د اعتماد وړ نه ده، او د کمیسیون کړنې د ګوندونو لپاره مشروعیت نه لري.
وکیل صاحب محترم، د وریا صاحب خبرې ته واورېدلې. د انتخاباتو پروسه باندې بې اعتباره دي، دوی وایي باید هیڅ وخت کې د منلو وړ نه دي. په داسې حال کې چې حکومت انتخابات خپلواک کمیسیون په وار وار ټینګار کړي، وایي موږ به په خپل ټاکلي وخت باندې انتخابات ترسره کوو، د انتخابات خپلواک کمیسیون هم د شفافیت اطمینان ورکوي. بالاخره څه کول پکار دي؟ ائتلاف باید څه وکړي؟ خلک باید څه وکړي؟ کمیسیون باید څه وکړي؟ تاسې نظر
د ائتلاف د نظریاتو په باره کې چې دوی وایي دا موږ ته د منلو وړ نه ده، که دوی د دې په خاطر باندې وایي چې د دوی کارونه ډېر کند روان دي، دلته باید یو تعهد موجود وي. تعهد په څه معنا باندې؟ زه ته بل 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 دا ټول باید یو ځای سو د دې ملي پروسې د کامیابۍ لپاره کار وکړو. ولې لکه مخکې چې سادات صاحب وویل چې دلته بعضې خلک شخصي ګټې هم لري، تاسې وګورئ دلته هغه کسان چې د انتخاباتو موضوع هم نه وه په افغانستان کې، او بل د ائتلاف غړي تر دا دوه درې میاشتو مخکې پورې ټول د دې نظام خلک وو، د دې نظام نه معاشونه اخیستل، خوشحاله وو.
ډاکټر صاحب اشرف غنی د هر سیاسي بهیر او جریان حق ده، دوی د لپاره چې اصلاحات راسي په دا پروسه کې خلکو د منلو وړ وړاندیزونه کوي.
بالکل دا زه سره منم. انتقادات په داسې حکومتونو کې، دیموکراتیک حکومتونو کې ډېر زیات رول لري، هغه د دې په خاطر دي چې دوی انتقاد مثبت تمام سي او هغه مشکل په حل سي. یوازینۍ لار یې دا ده چې د افغانستان ټول خلک لاس سره یو کړي، او د انتخاباتو کمیسیون چې هغه نیمګړتیاوې لري، یوه نیمګړتیا زه درته وایم، هغه مامورینو دوی اوس پرې بودیجه نه لري. هغه مامورین چې په د سټیکر او د سپتنام پروسه کې کار کړی، 500 نه زیات ماته راغلي تر اوسه پورې معاش نه ده ورکړی. ورو تاسو انتخابات آینده کې کوي په شیشه باندې دغه پیسو ته ضرورت لري. هغه ضرورت لري.
وروستۍ پوښتنې په توګه کدار ته وایي چې انتخابات تر سره کیږي، دوی نه مني، او دا وایي چې اصلاحات رامنځته شي، څه ژمنتیا ورکوي؟ ملت ته څه ژمنه ورکوي چې انتخابات په شفاف ډول په ټاکلي وخت او عام خلکو ته د منلو وړ انتخابات ترسره کړي؟
د تیرو ټاکنو هغه په یاد شوی چې نه مني، کنه هغه نه منل بدبختانه په افغانستان کې یو فرهنګ باندې بدل شوی دی. که زه په دې ښه پوهېږم هم چې زه په حقه نه یم، اما کله چې شخصي ګټې مې په خطر کې وي نه منم. اما د ټاکنو خپلواک کمیسیون ژمن دی، ټاکنې به د میزان په 28مه ترسره کوي، د شته قانون پر اساس به ترسره کوي. وریا صاحب وایي چې دوه کاله مخکې احزابو طرحه ورکړې وه، ای کاش چې موږ احزاب دغه پختګۍ ته رسېدلي وای چې دوه کاله مخکې دوی کمیسیون ته یا حکومت ته
طرحه
ورکړې. د دوی د وړاندیز هغه طرحه چې دوی ورکړې وه حکومت ته، تر څو په ټاکنو نظام کې اصلاح راشي، اقلا دوی د موږ د طرحې نه ملاتړ ونه کړو چې 14 میاشتې مخکې مو حکومت ته ورکړې وه چې د ټاکنو نظام تغییر و همدارال د بایومټریک سیستم استفاده وه او دې ته ورته نور یو. اما په اوس کې دغه موضوعات یادول یوازې بهانه ګیری ده، او بدبختانه زه چې فکر کوم اوس دوی په دې پوه شوي دي چې پروسه کې شفافیت رامنځته شوی دی. کړه اما کله چې تعهد شتون ونه لري، بایومټریک سیستم نه چې په هر څه شتون ولري، هغلته به بیا هم دوی ونش کولی چې خپل اعتبار ترلاسه کړی شي. د دې تر څنګ نیمګړتیاوې موږ منو، لکه څنګه چې وکیل صاحب ویلې، موږ ټول نیمګړتیاوې منو. صحیح ده کمیسیون نیمګړتیاوې لري، اما د دغه نیمګړتیاوو د اصلاح په برخه کې موږ سره همکار اوسې نه ده چې موږ مصروف کړی.
له ټولو میلمنو نه مننه چې په بحث کې مرسته راګډون وکړ. تر بیا ښه چاره.
مننه.
زما رایه زما حق
میوند ولسوالی مواد پرون رس خلاصی بیدی
مونگ میرمنی بیا آغا میرمنی
من حیز رئیس دانشا چه در اینجن دیده کمیسون
د میزان د اتوشتمی د انتخاباتو لپاره ځانګړی خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له آزادی رادیو.